درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی دوه ته تروانی دوه مخکي له ولسمشر غنی سره ویني. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته بولم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان دولت مرکچی پلاوی سبا دوه ته لاړ شي. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد د ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روسي یو کال کې په افغانستان کې د دوی هیڅ پوځي نه دی وشل شوی، او پاکستان وایي چې د لشکری طیبه یو مهم مشر یې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
ټاکل شوی د دوشنبه پورز د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیلمن یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې، او دواړه لوري په نږدې دریو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې او ایجنډا موافقې ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته له دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې د شاغلي غنی په قول راغلي چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکوي. د جرګې پرون په یو خبر پاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې ورم ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور شغ راډیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې 15 افغان خبريال دی چې په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د پیښو ګواښونو له منځه وړل دي، او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولی شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول، او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 15 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو بل قومندان له دریو ملګرو سره ټپي شوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکری طیبه وسلوال ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولای دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ یې کاوه. لکوی دغه راست تورن دی چې د هند د ممبئی ښار د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس لري. تفصیل د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړي توپ په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دی چې د کورنۍ غړي ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت له لوري نیول شوي وو او په 1990 لمریز کال کې د اعدام په اعدام محکوم شوي وو. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي اوه اټکل سوې ده. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټه منفي پنځه. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي شپږ. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفي اوه. او په جلال آباد کې آسمان شین او د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه څلور اټکل سوې ده.
نن یک شنبه ده د مریض جرلسوه نه نیوی د جدید جرلسمه او د میلادی 2023 د جنوري دریمه. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د سولی مرکچی پلاوی قطر ته تر روانې دوه وړاندې له ولسمشر غنی سره ویني، خو تر دې مخکې ولسمشر غنی د قطر له امیر سره خبري وکړي.
دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستی دې اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوې بڼې په اړه بې خبري شي.
دویم موج ډېر خطرناک دی، او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص شوی وشي.
د بلخ له حوزوی روغتونه ناروغان شکایت کوي. په ننګرهار کې بیا له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
لسلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو کې کار نه کوي.
او پاکستان وایي چې د لشکری طیبه یو مهم مشري نیولی. زموږ شخله آزادی رادیو او رسات و بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري، او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوحې ته روان شي. دغه پلاوی وایي پر چارواکو سربیره یې له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسبموي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي، او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلي مجروح د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوحې ته ځي او بله ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې، دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړې چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنې ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکي او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشې کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري ازادي راډیو ته وویل اوسمهال دا وزارت د کرونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندې معصومې جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول ګاونډیو هیوادونو ته رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووېډ 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مه ټوخېږئ. او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنۍ ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 24,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې راډیو د مسؤول له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بې پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځ پرنی بیا د افغانستان په سخت ژمی کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن موسسې په قول ویل سوي چې تر 300,000 ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمی په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې روانې جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسي. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشیا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلې چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیز ځمکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتي اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشیا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل، خو دا دیوالونه د وخت په تیرېدو ونړېدل او د ستونزې مخه ونیول سو. پښتانه دا ده چې دغو بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړېدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خیا او کلک سي. ایرویشیا ریویو ته شنند ویلي چې دا ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوي دي. خبرونه زیاتوي په 2014 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا ژمنه لا عملي سوې نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیز کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو 16 پخوا خپلې خواته د امو سیند غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سیند کال په کال د افغانستان لور ته خاوره توږي او کرنیز ځمکې لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سیند یا امو دریا غاړې توژل کیږي او د افغانستان خواته کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سیند د غاړو د توژل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې دغه سیند په غاړه پرته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بل ستونزه د ناامنۍ ده، خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیهي عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک او ناصروی په سیمو کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیي قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړې دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي، څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په وروستیو کې خراب شوي دي. دوی وایي په ډیری سیمو کې له میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. د غزنی اوسیدونکي د دې شبکې د فعالیت د شکیدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو 2 میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نسته چې پر سانی وکړي.
سلام شبکه سیدل تا کرباخ که دا دوه پایه لری وی ولسوالی پا تعمیر که دا یوه دش پکم کندک پا تعمیر که دا دینا نیوی کال دی جوزا میستی دا تویستم تاریخ نرا پا دی خواه یوه دا قیم پالیت ندا کلی لشخص شبکی دی مساری پی دیر زیادی دل تا تقریبا ناتی اپیسا دا سیم کارتون سلام دی خو کار نکی نو نپیگم اسی چه مشکلات پیدا دی خو چو که غامه نخولی
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به یې له منځه یوسي. د غزني ولایت د والي ویاند واحدالله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له څلورو میاشتو راپر دې خوا د سلام شبکه د غزني ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو، ناوه او بند، زنخان، واغز، خوږیاڼي او ځینو نورو ولسوالیو کې کار نه کوي. موږ همدغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده، د محل پر کچه باندې هم، دلته د اطرا او د مخابراتو مسؤلین هم په جریان کې دي، هغوی هم په دې لټه کې دي چې همدغه ستونزه حل کړي.
دا غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتو غوښتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همې ګټه هیواد ته رسیږي او همې خدمتونه ارزانه دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیایي مرکز کې د اسانتیاو له نشتون او ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایتي شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤلان په مدیریتي ضعف تورنوي، خو د دغه روغتون چارواکي بل څه وایي. په دې راپور کې واورئ.
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 45 کلن احمد قادری وایي چې لیوی میاشتې را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دا یې په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمې بولي.
کله چې ورځې ولس نیمې او یا هم 12 بجې شي، یو ځل راشي، ځان راښکاره کړي، ورقې په لاس کې وي، نور څوک د ناروغ پوښتنه نه کوي چې څه پېښ شوي او څه پې نه دي شوي. همدا وضعیت دی. ټول معاینات مې له روغتون بهر کړي.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روغتون د داخلي څانګې لږ تر لږه دریو ډاکترانو ته غوښتي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دی وایي چې د لږو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدلی تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتیپی ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل 14 کلن زوی د عصبي ناروغۍ د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیولی دي. د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې د دغه روغتون یو شمېر ډاکتران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره له دې چې د چانوموالي خیست خو وی ویل چې څو تنو ډاکترانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپلو خصوصي کتنځایونو ته ورغوښتی دی. اخوا بیا د بلخ ابو علي سینا روغتون عامر غوث الدین انوري سره له دې چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روغتون د ډاکترانو لخوا د ناروغانو راجع کول تاییدوي، خو وایي په هڅه کې دی تر څو دا ستونزه ژر حل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکھوی یې نیولی دی. لکھوی د هند له خوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. نور حال اسدالله لودین را لیکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکھوی یې د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکھوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کیږي چې لکھوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 146 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته ذکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کېږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګېږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالي ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی دی چې د افغان دولت مرکه چی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبرې به د جنوري په 15 یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته له دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یوه پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړښت پر شوالي خبرې وکړې. په پام کې راځي چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د جرګې پرون په یو خبرپاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وشلې دی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی نیولی دی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ.
دا ژوند رنگونه